سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپک بجې شوې تاسو زموږ د خبري مجله هم د شیبه پر رادیو سربیره تاسو د رادیو پر فیسبوک یوټیوب هم پښون دی باندې کتلې اوریدل شي مجله په خبرونو پیلو په داسال کې چې لا ګوندې هوادونو په جبري ډول د بیا ستاندو افغانانو اخراج روان دی د طالبانو د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت وای په تیر کال کې اواز له ایران څخه باندې 800,000 افغان کډوال خپل خوخه افغانستان ته ستنه شوې دي د دغه وزارت ویان عبد المطلب حقانی پروندوشم بي ویلي لا کوربه وادونو غوړي چاله افغان کډوال سره سم چلند وکړي پارستیو کې اله غونډي هوادونو په زنګړ ډول لا پاکستان د افغان کډوالو د لیز اخراج روان دی لیران هم پارستیو کې د افغانانو د لیز اخراج زیات شوی دی د افغانستان کرکټ بورډ وای افغان ټیم له کوربه متحده عرب امارات سره د کرکټ نننې شلوريزي مسابقې ته پوره چمتووالی لري په تیر دوه مسابقو کې یو افغانستان او بل متحده عرب امارات ګټلی و د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سعادت نن سشن به لاسه در روسره په خبرو کې د خبره واکړه افغانستان له متحده عرب امارات دوه غیر رسمي 500 ورځې مسابقې ګټلې دي او کننننې مسابقه وګټي د شلوريزي مسابقو د لړۍ ګټون کې کیږي روسه با افغانستان له هند سره درې شلوريزي مسابقه وکړي چې نمړی بیا د جنوري میاشتې پر 11مه دویمه بیا پر 14مه او دریمه بیا د جنوري پر 11مه وي د پاکستان یو چرنیز بنسټ وای په تیر 2023 کال کې د وړم کار کال پرتله په پاکستان کې حمله په بیساري ډول په سلو کې اویا سلنه زیاتې وي او د حملو په تړاو د مړینو شمیر یو وتی او د ټپي کېدو اندازه 25 سلنه زیاته وه د غشمیري خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي د پاکستان د شخړو او امنیتي څېړنو مرکز پرون د شنبه د دغه شمیرو خبرولو سره ویلي په پاکستان کې تر میلادي کال چې یک شنبه ورسته ورځ د شپږ سو پنځه سلویښتو حملو له کبله 900 شپږ اویا کسان وژل شوي او 1,350 کسان ټپیان شوي دي حال دا چې د دې مرکز په وینا په 2023 کال کې په 300 حملو کې 599 کسان وژل شوي او 806 کسان ټپیان شوي وو دا په تیر څو باندې 500 کلونو کې په بخښنې سره په 500 کلونو کې د پاکستان لپاره تر ټولو خوندړی کال ګڼل شوی دی روس له هغه چې څه کم دونیم کال مخکې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړه په پاکستان کې خوندړی حمله زیات شوې پاکستان وخت نا وخت په دغه حملو کې هغه وسوال دخیل بولی چې په وینا یې د افغانستان له خوري په استفادې په پاکستان کې حمله تنظیموي هغه تور شه د طالبانو حکومت نه مني نن هم د غزې ترانګې لا جنوبي ښار خان یونس د سخت جګړو راپورونه ورکړ شوې دي دا په داسال کې د چاپرون اسرائیلو له نورو سیمو د خپل زورګونو پوزیانو د وتلو اعلان وکړ دا په هغه هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې یو د پام وړ بدلون تسترګو کیږي چې لکه یې د حماس رول کې لاندې د غسه وی جوړ شوې ده د اسرائیل سرزم بنیامین نتنیاهو د توندلارې ډلې حماس تر ختمېدو او شاوخوا سلو يرغمل شو کسانو تر خوشی کېدو پورې دغه عملیاتو د دوام مشمنه کړې ده د امریکا متحده لاتونه و اروپایی ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي د حماس رولکی لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اکتوبر میاشتې لومې پروانه جګړه کې 2,015 کسان وژل شوي او 5,015 کسان نور ټپیان شوي دي هغه شمیر چې خپلواکو سرچینو ته هیڅ کړی نه دي په غزه کې د جګړې وروسته له هغه پیل شو چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پروانه پر اسرائیل په حمله سره 1,200 کسان وژل او 240 نور یې رغمل کړل او په جاپان کې د وروستي زلزلو په نتیجه کې د مړو شو شمیر لکټر لګا ته سلويخت ته زیات شوی دی په ایشو کاوا کې یو محلي چارواکي د نوم نه خوله په شرط د فرانسې خبري اژانس سننسیشن ویلي په دغه ساحه کې د مړو شو شمیر اته سلويخت ته لوړ شوی دی د هغو زلزلو په نتیجه کې چې د جاپان لويدي سي ولړځو په زورګونه وداني موټرونه او کیختي زیانمن شوی دی د جاپان چارواکو نن سشن به هم خلکو وختل چې د نورو سختو زلزلو د خطر لکبله لخپل کورونو د باندې ووزي تاسو خبرونه واوریدل اوس تاسو د رادیو خبرونه چلی ریښه ساته د سهار لښبګو د مخام تشبګو پر منځنۍ او څپو 19.15 مترو او د مخام لښبګو د سهار تشبګو په منځنۍ څپا 12.9 اوریدل شي وړاندې په مجله کې درته د مطالب لرو وړاندې بر سره واوري چې تمه ده د طالبانو حکومت یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړي. دا چې په دې پلاوی کې به کوم طالب چارواکي وي، څه وخت به سفر کوي، او د سفر موخه به څه وي، وړاندې به په راپور او همدارنګه تحلیل کې درته وایو. په کابل کې د انګلیسي ژبې یو ښوونکی په مرموز ډول وژل شوی دی. دا چې دا ښوونکی څوک دی او د وژل کېدو په اړه د طالبانو حکومت څېړنې پیل کړې او کنه، دا هم درته په راپور کې وایو. همدارنګه د اوکراین جګړې ته به هم ورشو چې روسیې د نوي کال په پیل سره پر اوکراین د بریدونو تازه لړۍ پیل کړې ده. همدارنګه په دې اړه چې ولې خلک ورس تر بلې په فرانسه کې د بایسکل چلولو ته مخه کوي، په دې اړه هم درته جالب راپور لرو. د سپورت لډګره مو هم خبرو وکړو. وخت پات شو ستاسو پیغامونه راغلو ملتیا مغاړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري مجله کې موظفه فريده سيال د تای روشاند تخريکي چارو پسند بلخت قرباني يو. تمدا د طالبانو حکومت د کندهار ولی ملا شيرين خون په مشرۍ او پلاوي د طالبانو او پاکستاني حکومت ترمنز د اړیکو د سمون په موخه سبا اسلام آباد ته سفر وکړي. ورزو لی می سپیشل طالبان جان ستړي مشه په خیر غلي تاسو ته وایي چې د دغه سفر د دغه حيات چې پاکستان ته ورزي د ملا شيرين سربیره په کې کوم طالب چارواکي وي، کوم پاکستانی چارواکي سره بکتنه کوي، او د دین علاوه چې د اړیکو د سمون په اړه خبرې کوي بل څه اجنډا هم لري کنه؟
ډیره مننه فريده جان. لکه څنګه چې تاسو ویل، د پاکستان چاپ اکسپریس ریبیون ورسپانې راپور ورکړی چې د طالبان حکومت د کندهار والی ملا شيرين اخوند په مشرۍ یو پلاوی سبا اسلام آباد ته سفر کوي. ورسپانې د سرچینې له یادولو پرته لیکلي چې په دې پلاوی کې به د طالبانو د دفاع او اطلاعاتو وزارتونو او د استخباراتو ریاست استازي هم وي. اکسپریس ریبیون لیکلي په دې سفر کې به د طالبانو پلاوی له پاکستانی چارواکو سره په ډیورند کرکا د اغزن تار لګوي، په چمن دروازه له ویزه پرته د ترانزیت پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان د غړو سپارلو، یا هم له سرحدي سیمو د هغوی د انتقال، او تر ټولو مهم د ټي ټي پی او پاکستان حکومت ترمنځ د خبرو په بیا پایل بحثونه وشي. د طالبان حکومت د کندهار د والی ویان محمود اعظم او د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مجاهد تیره شپه د بی بی سی د ایکس پاڼې په یو سپیس کې وویل چې دا سفر د هغو کمیټو د کار د دوام برخه ده چې له وړاندې جوړ شوی. خود پاکستان چاپ اکسپریس ریبیون وسپرانی بیا د ذبیح الله مجاهد د څرګندونو برعکس لیکلی چې دا خبرې د کمیټې په کچا اوس پیلېږي او وروسته به د وزارتونو تر سطحې ورسیږي، او راتلونکي غونډه به یې اونۍ وروسته په کابل کې وي. اکسپریس ریبیون دا هم لیکلی چې د طالبانو د حکومت دغه پلاوی به د خپل مشر ملا هیبت الله پیغام چې ګڼ مسایل رانغاړي اسلام آباد ته ورسوي، او تر څنګ به یې کابل ته د جمعیت علما اسلام ګوند د جمعیت علما اسلام ګوند د مشر ملا فضل الرحمن د سفر په اړه هم معلومات ورکړي. هاخوا د ملا فضل الرحمن پرون په ډیره اسماعیل کې ویغونډې ته وویل چې راتلونکي اونۍ کابل ته سفر ته ځي. د کابل ته سفر ځي او د سفر هدف یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ فضا ختمول دي. پر رسنیزه کچه د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو کړکیچ په ښکاره د تحریک طالبانو پاکستان لامل دی. پاکستان د طالبانو حکومت د ټي ټي پی په ملاتړ تورن کړی دی. اسلام آباد دا هم ویلي چې تحریک طالبانو پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان بریدونه کوي. خو د یکشنبه پر ورځ د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد دارت کړ چې ګڼ ټي ټي پی چې کنې ټي ټي پی په افغانستان کې به ځالي لري. فريده جانې
ډېر زیاته مننه. کوروادان لیما سپیشلی و چې اسلام آباد ته د پاکستاني په بخښنې سره د طالب چارواکو د سفر په اړه باندې چې سبب تر سره کیږي، البته د پاکستاني چارو رسنۍ پر بنسټ باندې دغه راپور ورکړ شوی دی چې دغه هیئت به سبا ته ځي او په مشرۍ به یې ملا شيرين د کندهار ولایت والی کوي. په همدې موضوع به تم شو په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان هم سره ده. اغلی خان تاسو ستړي مشې، په خیر اغلی، که تاسو راته په پایل کې وایي چې ستاسو روستي معلومات په دې اړه باندې چې دغه پاکستانی رسنۍ و راپور کړی دی چې سبا ته به یو پلاوی د طالبانو د حکومت نه اسلام آباد ته سفر کوي او موخه امداده چې دوی به د اړیکو د سمون په اړه خبرې کوي، په پاکستان کې په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
ډیره مننه چې ما له وخت راکړ او خپل پروګرام ته دعوت کړم. تازه معلومات خو د کابل څخه چې کوم یو سرچینه ما سره شریک کړو ای خدا وای چې د مولا شیرین په مشرۍ پلاوی کابل څخه حرکت هم کړی دی پاکستان طرف ته، لیکن رسمي اسلام آباد او دغه رنګي د طالبان حکومت ډیر څه نه وای ځکه غی نه غواړي چې دا شیان ډیر زیات رسنی شي د خبرو نه وړاندې. خبره دا راتوم ویل شوی چې سبا ټاکل شوی د خبرې په اسلام آباد کې وشي، او د خبرو د ایجنډا په اړه باندې هم یو وار به هم کې رسمن اسم نشته، لیکن چونکې د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمن دا وخت اړیکې ډیر زیات د فشار د لاندې دي، خرابې دي، او بنیادی موضوع خاول د پاکستانی طالبانو په پاکستان کې په حملو کې زیاتواله او وروسته بیا د کډوالو مسله چې رامنځته شو هغه واپس نور پاړي کو باندې ډیر زیات منفي هغه سکړې دي. نو بهر اړوبه کتي شزکه چې د مراشرین پاړه باندې په کابل کې چې کوم خبرې کړې دي هغه دا و چې دا یو کمیشن دلته په افغانستان کې وړاندې جوړ شو چې دا یې غړي دي، او دا کمیشن هغه بنیادی هدف چې دی هغه چې کله په سرحد باندې یا په کرخه باندې سم مشکل وي نو د پاکستان هم هغه رنګ یو کمیشن شته او دا غي غونډې عمومي کیږي. خو بهرحال چونکې حالات اوس بالکل بدل شوی دي او تګ را تک هم ډیر کم شوی دی، 13 یو سو نه وړاندې هم یو پلاوی راغلی وو زمو معلومات دادي، لیکن هغه خبرو پایره نه ورکړي. او البته په هغه کې د پاکستان یو غوښتنه دا هم وا چې یو پلاوی راشي چې هغه رسنی زوي او دا غینه خره خبر شي نو بګدې شایې پاکستان روس ته بیا بیان خبري نه خبري اب طالبان حکومت بیان کړی د سفر پړه باندې او څنګه
خغلی خان کدار ته وای کچيري د کتم په دغه سفر پړه باندې دواړه خووینه طالبان او د پاکستان حکومت پر رسمي ډول باندې څوای خو کچيري دواړه خو ته وکتل شې دی لخوانه ملا شیرین چې د کندار والد د چې په پاکستان کې بل چا سره ویني دغه پړه خو جزئیات نشته، خو ستاسو په نظر باندې ولی د دغه داړي کو د سمول لپاره ډیپلوماټیکي هڅونې کېږي د دواړو خو او خارجه وزارتونو ولی په تماس کې دي چې دغه سي چارواکي لکه د کندار والی یا نور چارواکي چې هغه ډیپلوماټان دي دغه ډول سفرونه کوي او دغه ډول خبرې اترې کوي؟
یو کوم ملا شیرین خپل سابقه وګورئ نو دا غم زیات اړخ شری هغه به تاسو ته نظامی ښکار شي، او مسله چونکې د پاکستان دغه اداره چې د افغانستان څخه خلک دلته راځي نو د کولی او یاد کرخه هغه نظام او الټامنیټ ټینګول دا موضوع بک راځي، چونکې مخکې نه کمیشن جوړ شوی دی اخوانم دی خوانم هم د دې موضوعاتو لپاره نو زمانه در دادی چونکه امنیتی مسئلی دی نو زکبا دیکھ با دا امنیت اغا موضوع با پا ایجنڈا باندی رکھول نا مهم بیر نا بغواڑی چی دا وقت دا دیر شیان خکارم شی او بیا گوره دیکھ خوش شک نشتا چی پاکستان کے دا دی مسئلو کے دا سیاسی مشرطابا یا دا سیاسی قیادت یا دا ملکی قیادت دا غی رول دیر زیاد کم وی یا دا سو گنه چی د نشت برابر وی او دا ټول پاکستان کې خدا اوسنۍ خبره نه ده، دا خپل فوج سره او استخبارات سره وی او دغه رنګ په دغه پلاوی کې بم زیات دغه خلک وی د افغان طالبان د استخبارات خلک نو زکه پکې ده. خو دا خبره خو تاسو درسته چې د دوه هیوادونو کله خبرې کیږي نو د بهرنۍ چارو د وزارتونو په هغه کې رول وی، خو څنګه چې ما وویل امنیت پکې مهمه موضوع ده نو ممکن ده چې د بهرنۍ چارو وزارت رول پکې نسبتا کم وي، خو کله چې غونډې کیږي احتمال شته چې لکه څنګه تاسو په خپل خبر کې وویل چې په دې پلاوی کې تاسو پاکستان رسنه حواله ورکړه چې هغه په دې کې بد نور وزارتونو خلک هم ویني، ممکن ده چې کله غونډه کیږي د پاکستان نور وزارتونو خلک پکې وي، لیکن اختیار هغه د پاکستان فوج استخبارات سره دی.
خغلی خان کدام راته وای د ټي ټي پی د ستونزې سربېره چې دغه هیات به پر خبرې کوي کده کډوالو ستونزې ته تم شو له پاکستانه په دې روسي څو میاشتو کې ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شو، ساسي پان باندې د کډوالو پر ستونزې خبرې کول یا هغه چې لا په پاکستان کې پاتې دی نور هیوادونو ته له پاکستانه زی د دې په ستونزې به خبرې وشي په دغه سفرونو کې کنه؟
ګوره که تاسو د پښتنې اخیره برخه چې د جېر بهر د تلو خبره دا چې کوم افغانان دلته دي نو هغه خو ننم د امریکا سفیر د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر سره یې دلی دي او بیا چې کوم بیان د سفارت لخوا خپور شوی دی د امریکا هغه کوم دغه ته اشاره شوی چې کوم افغانان غریب هتل غواړي امریکا ته په ځانګړې توګه داغي الفاظ چې کومو خوندي او لکه داغي پروسا فارې خبرې شوې چې دلته سره پټو نه وو چې هغه افغانان چې غي د امریکا ویزو ته انتظار کوي چې ځنې نیولې شي د مخ پر او پاکستانی چارواکي چې کوم دلته تعریفو د مهاجرینو مسلې تړاو لري هغه غا رپورت رد نه کړه هغه ممکن د ځداکار شي ځکه چې هغه د امریکایانو د معلومات نه دی ورکړي چې څوک څوک د بهر تلغوالي خدای یو موضوع شو وګومان نه کوم چې پاکستان اوسنۍ حکومت چې د نگران چې د یو میاش پاتې شو دا پپتاغه پټګلار کې ممکن نه دي چې پالیسی څه بدلون راشي البته نوې حکومت راشي بیا به وکړي چې اوس یو مهمه بل دا کوم رجستر افغانان چې دي نن ما معلومات واخیستل تغییر پی او آر کارت مودا د 13 دسمبر پر یو دیش باندې تخت مشوې دا اوراندیس چې ویني د ځنې ټول لخوا چې دا غي پاغه د پی او آر کارت په مودا کې د شپږ میاشتو توصیو شي خو بار پر کړه با کابینه کې نو بار دغه وسنه چې کوم دا واپسی دا پاغي ګومان نه کوم چې پاکستان سره بدلون راولي البته لګه پروسه دا ولا مازی پر نسبت لګه روشه ودا لکم خلک اوس دی افغانستان ته واپس
ډیر زیات مننه کور ودان په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال طاهر خان و چې پاکستان ته د طالب چارواکو د پلاوی پاړې موږ سره خپل تحلیل شریک کړو په هم افغانستان کې پاتې کیږو د طالبانو د حکومت د امنیت د ټینګښت لیدا او سره سره تیر ورځ په کابل ښار کې د عبدالرشید درویش پونم د انګلیسي ژبې خون کې په مرموز ډول وژل شوې دي به هم ورزو لیمې سپیشل تعلیمي بیا هم ستړي مشي کتر ته وای شي د طالبانو حکومت د دغه خون کې د وژل کېدو پاړه باندې تاسو سره جزئیات شریک کړل کنه
فریده جان د دوشنبه په ورځ په کابل ښار کې د عبدالرشید درویش په نوم د انګلیسي ژبې یو ښوونکی وبجل شو د یاد ښوونکی خپلوان وایي هغه چې د انګلیسي ژبې په یو انسټیټیوټ کې تدریس کوله لې یو کال راهیسې د انګلیسي ژبې د ټافل د آزموینې د لارښوونې په څنګه کې کار کوي د عبدالرشید درویش د ملګرو په وینا هغه د کابل پوهنتون د پښتو ژبې او ادبیاتو له څنګه فارغ شوی وو او تر فراغت وروسته یې په انګلیسي ژبه کې تدریس پیل کړی وو او دوی زیاتوی چې هغه چا سره شخصي دښمنی هم نه درلوده په همدې حال کې د نوموړي یو پخوانی همکار وایي د ځوانانو او کوونکو وژل کېدل د افغانستان د پوهنې سکتور ته یو لوی او ستر زیاده نوموړي لازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړ چې د طالبانو د حکومت له اړوندو چارواکو مغواړي چې د عبدالرشید درویش د وژنې عاملین پیدا او محاکمه کړي د طالبانو د حکومت د کورونی چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې په دغه ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ملي دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد د یک شنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې دا وکړه چې د امنیت تامین د دوی د حکومت یو لوی لاسته راوړنه ده په دې ورستو یو کې د بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي ډول د کابل اوسیدونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د جنایي پیښو پر اډېرې دوه اندېښنه ښودلې ده په تیر ورځو کې په کابل کې یو ډاکټر او په ننګرهار کې یو ماشوم هم وژل شوی دی فرید جانې
ډیر زیاته مننه کور ودان لیما سپیشلی ورچ په کابل کې د یو انګلیسي خو انګلیسي مضمون د خون کې د وژل کېدو په اړه باندې چې په مرموز ډول باندې وژل شوی دی روسي چوسیات را سره شریک کړل
نشه تو کو احتیاط تاسو د تدریجی مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي
اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو د اوکرين پرزینو برخو د روسیې په پراخو حمله کې ل یک شنبه رئیس الکتر لګي څلور کسان وژل شوی او تر نوې زیات ټپین شوی دي لنن سهار په تازه حمله کې پلازمینه کیف او خارکیف خرونه پنخې شوی او زینی حمله په شهم تمول شوی دي تفصیل په دې راپور کې ورو
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې روسیې له یک شنبه راهیسې د شاهد پونوم یو سل اویا بی پیلوټ الوتکې او پلسګونو بیلابیل توغندي توغولې دي د د پوینا د روسیې په پراخ حمله کې چې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته یې کړی لښته لږه څلور کسان وژل سوي او دونوي نور کسان ټپین سوي دي زلنسکی د دغه حمله په وړاندې د ځوابي اقدام خبرداري ورکړی دی چرواکی وی نن سهار غنو 14 پلازمینه کیف ولړزاو او په غنو ساحو کې برېښنا پرچا اوسو د چرواکو په خبره د هوایي مدافع دستګاه و دروسی د میزایلو د غنو حمله د شندولو راپور ورکړي خو تر دې څو ساعت مخکې دروسی بي پيلوټ الوتکو کیف شار په نشکړ په ختیځ د شهر خارکیف کې بیا د روسیې په پراخو حملو کې لشته لږه یو تن وژل شوی او شل نور ژوبل شوي دي. دا حمله داسې وخت کېږي چې روسیې پرون پر ټول اوکراین د نوي میلادي کال په لومړیو ساعتونو کې د ریکارډ تر سطحې په ایران کې د شاهد په نوم جوړ شوی نوي الوتکې وتوغولې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر خپل گاونډي هیواد اوکراین د حملو د سختولو خبرداری ورکړی دی. پوتین پرون دوشنبه دا خبرداری داسې وخت ورکړی چې د شنبه پر ورځ د روسیې په سرحدي ښار بلګرود کې د توغندیو په حملو کې څلورویشت کسان ووژل شول او تر سلو زیات نور ټپیان شول. روسیې په هغه حمله کې اوکراین په لاس لرلو تورن کړی او د هغې د غچ اخیستو خبره کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی روسیه یو تروریستي هیواد بللی او پرون یې له بریتانوي ورځپاڼې اکانومیست سره په یوه مرکه کې ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سولې لپاره کومه لیوالتیا نه ده ښوولې. د اوکراین د خارکیف محلي والی اولا سنیهوبوف نن ویلي چې لږ تر لږه په څلورو ساعتونو کې د دغه ښار یو میلیون او څلور سوه زره وګړي په نښه شوي چې څو منزله ودانۍ او د ښار په مرکزی برخه کې ملکی بنسټونه زیانمن کړي دي. بلخوا د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو په ټلګرام کې لیکلي دا ستوګنې د ودانیو ترڅنګ پر بیلابیلو ساحو د ویشتل سویو میزایلو د ټوټو د لوېدو له کبله لس کسان ژوبل شوي دي. د کلیچکو په وینا د کیف په پیچر سکی سیمه کې د ګازو نلیکې هم زیانمنې شوي او په څو ودانیو کې برېښنا پرچاو شوې ده. تر دې مخکې د اوکراین هوایي ځواک د پنځه دیرشو جنګي بې پیلوټ الوتکو د ویشتلو خبر ورکړی وو. تیره نیمه شپه تر دې څو ساعته مخکې روسیې د کیف په ګډون ګڼ ښارونه په بې پیلوټ الوتکو او میزایلو وویشتل.
سلام محمد صالح و چې په اوکراین کې د روسیې د تازه بریدونو د لړۍ په اړه باندې چې لیک شمې راهیسې پکې څلور کسان وژل شوي او تر نوي زیات پکې ټپیانو روسیې جزئیات را سره شریک کړ. اوس به هم خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب تاسو ستړي مو شي په خیر راغلي کې تاسو ته وایي چې د افغانستان د نننۍ لوبه د افغانستان په وخت څو بجې پیلېږي او د دې نه علاوه د سپورت په ډګر کې روسیې خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټول درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. د افغانستان او د عربي متحده اماراتو ترمنځ د لوبي په 24 شوا چې یو عربیا د اماراتو لوبډلې دغه په 24 غټل او د توپ وهنه پریکړه کړې ده. په نننۍ سیالۍ کې د افغانستان په یو لسکسیز دوملړ کې یو بل بدلون هم راغلی چې د نور احمد پر ځای باندې د شرف الدین اشرف ته د لوبېدو موقع ورکړل شوی ده. لوبه با ټیک اته دقیقې وروسته پایل شي. دا سیالي لدی عمل ارزښت لري چې ګټون کې لوبډله به دغه لوبلړۍ وګټي. څرګنده بشي د ورځې تر پایه پورې چې کومه لوبډله به برلاسي وي. او په افغانستان کې د وزلوبي یا بسکشي په دوام کې نن هم درې سیالي تر سره شوې چې د کندهار او سبنګانو د کندهار سره پل سیالی برابر پای تر رسیدل ده او کندوز بیا د پنشیر نه سیالی غټلې ده. دغه سیالی به یو ونه نور هم دوام وکړي.
ډیر زیاته مننه کورودان بختيار ساحل و چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو او د دې یادونه هم وکړه چې د افغانستان له متحده عربي امارات سره روسي لوبه په څو دقیقو کې پیلېږي. تاسو کولی شئ چې روسي جزئیات د ازادي رادیو پر وې پانه چې پته یې ازادي رادیو ډاٹ کام د هلته وګورئ او همدارنګه ولولې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوس به هم فرانسې ته ورشو. د هغې بایسیکلونو په اړه باندې چې سامان رون کې بایسیکلونه یې بولي او د چې کارونه یې ولې په دې هېواد کې د نورو وختونو پرتله زیاته شوې ده چې زیاتې په دې راپور کې وګورو.
د کارګو یا سامانوړونکو الوتکو، ریل ګاډو یا ټرکونو په اړه به مو اوریدلې وي، خو اوس په فرانسه کې کارګو بایسکلونه جوړیږي چې په ولس کې زیات مقبول شوی دی. د فرانسې دوه انجنیرانو د 2020 کال په پای کې د کارګو بایسکلونو شرکت جوړ کړ چې اوس خورا نوم وړی دی.
Donc aujourd'hui on estime à peu près 30%
زموږ د اندازې له مخې شاوخوا 10% کسان کارګو بایسیکلونه د کورنی استعمال لپاره کاروي، لکه د ماشومانو د لیک ډول لپاره او یا پیسې د یده مسلکی کارونو لپاره استعمالوي. دلته موږ د هغو سوداګرو په اړه خبرې کوو چې دا د سامانونو د لیک لپاره کاروي.
دا کارګو بایسیکلونه په فرانسه کې جوړیږي او هم هلته ډیزاین او ترتیب شوی دی. د دې بایسکلونو جوړونکي وایي چې په محلي توګه د تولید لاري هغوی په فضا کې د کاربن اغیز او پر سړکونو ګڼګونه کمول غواړي. دا هغه کارګو بایسکلونه دي چې شاته ډبې لري او بازار ته تر وړاندې کېدو مخکې جوړونکي ازموینه کوي. ځینې نور بایسکلونه بیا د سامانونو د لیږد لپاره مخته ډبې لري چې د جوړونکو په وینا لسګونه سره پلورل شوي دي.
و موریدل چې په فرانسې کې څنګه خلک لا سامانونکو بایسیکلونو ګټه پورته کوي. اوس هم ورزو یو لنډه د ماخلو بیرته راګرځو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس به هم کندز ولایت ته ورشو. د هغه فارمونو په اړه به واورو چې هلته پکې د اوښانو روزنه کیږي.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د یو ملي سوداګر لخوا د یو میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د اوښانو د روزنې فارم جوړ شوی او اوس مهال په دې فارم کې 1500 اوښان ساتل کیږي. د دې فارم څښتن احمد فهیم رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل چې پر وطني وخانو سربیره له سعودي، متحده عربي اماراتو، ترکیه، پاکستان، ایران او چین څخه هم څو ډوله وخانې د نسلګری په خاطر راوړې دي.
حدود 500 نفر شتر ما فارم جوړ کړم. البته به کومک
فارم کې 1500 وخان موجود دي. د کرن ریاست له موږ سره د څړځي په برخه کې ډیر مرسته کړې ده. وخان په عربي هوادونو او ترکیه کې ډیر مینوال لري. د بیلابیلو هوادونو سوداګر له موږ سره په تماس کې دي او وخان غواړي. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې د صادرات په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي چې عربي هوادونو ته وخان صادر کړي.
د خغلی رحیمی په وینا اوس مهال دوی سره داسې وخان موجود دي چې قیمت 30000 امریکایي ډالر تر رسیدي او په وینا یې د وخ یو لیټر شیدې $10 قیمت لري. د نموړي په خبره دی وخانو په دې فارم کې د سیمې شلدن وزګارو کسانو ته هم د کار او روزګار بوختیا برابر شوې ده. فضل کرم چې له 4 کالو رئیس په دې فارم کې کار کوي هغه ازادۍ وروړي ته وویل
دا وخانو او ساتنګ کو روزنګ کو د څلور کال کې زلته وسم دا غزه د کربلا غد دا وخانه خوري دلته ډیر چاغي بل چا ته سخت ده موږ ته ډیر اسانه ده زموږ څخه دا کاروبار ده د دې سره ولادي لازم په دې د کسب خپل زه سم کوچی ام بس په دې سر خاصي
د دې فارم یو بل کار کوونکی میرویس پر نور پنګوالو غک کوي چې په هیواد کې په بیلا بیلو برخو کې پنګونه وکړي ترڅو وزګارو خلکو ته په کور دننه د کار زمينه برابر شي.
دغه لوی ځنګل دندواله خوشخلا ځنګل دی وشانم شپش کې مړیږي او موږ چې په دغه وشانه پسې موږ ته دغه جساب ماشا کوي بس دغه د وشان د واجب بس موږ ته پیسې راکوي بس موږ به دغه وشانه باندې یو ګوله ډوډۍ بس دغه د وشان درو مشتره رسی بس دغه کسې دی وروره.
د کندز د کرن ریاست د حیواني روغتیا د امیرت امیر ډاکټر نجیب الله حسن د وخانو د دې فارم د جوړېدو لامل خو کې سرګندوي
جواز د فارم ورکو د افچار کوم مشکلات له سرحدانو سره دوی لاره لغمه مرته حل کړ. نن خوشاله سوس نن هغه حیوانات په د دې نسل مخ په کمیدو په افغانستان کې نه داخله من تخپل هم پیدا سوس دا ان شاء الله بیرته په افغانستان کې رښتو کې
وخ یو ستر او غختلی حیوان دی. په خوا کلونه چې خلکو ترانسپورتي خدمتونو ته لاسرسی نه درلود نو د حمل او نقل لپاره له وخانو کار اخیسته. په داسې حال کې په کندز کې د وخانو د ساتنې او روزنې د فارم خبره مطرح کیږي چې له دې وړاندې د یاد ولایت یو شمیر مالدارانو او د کرنې د ریاست چارواکو د وخانو د نسل د ورکېدو په اړه خپلې اندېښنې څرګند کړې وې.
ځنه په یمشتي ولې دا مکتوب ته اجازه مې وکړي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشا د اقتصاد د سیاست اجتماع که د خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولستل بوت
کچیر یو انجلی تعلیم رسی کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اساسي راډیو.
ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید.